السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خره خلاست. قدر منوریدونکو په دې اوساته خبرونه کې تاسو ته راپورونه خبريږي او په دوهمه نیمه کې به د درسي ساعت پروګرام اوري. خو له هر څه مخکې خبرونه د کونړ او ننګرهار ولایتونو په یو شمېر سیمو کې د پرون شپې او نن سهار وختي زلزلو له څلوېښتو ډېر کسان ټپیان کړي دي. د ننګرهار د رسنیو دفتر په یو بیان کې تایید کړی ده چې په درې نور او کوز کونړ ولسوالیو کې په بیګانیو زلزلو کې لږ تر لږه 22 تنه ټپیان شوي دي. اخوا په کونړ کې هم چارواکو رسنیو ته ویلي دي چې لږ تر لږه 40 کسان د پرون شپې او نن سهار وختي زلزلو کې ټپیان دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې د افغانستان په ختیځ کې له پرون شپې تر نن سهار پورې څو زلزلې ثبت کړې چې تر ټولو زورور یې د ریختر په کچه 15.6 و. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان عبدالله فطرت ویلي دي چې په دې زلزلو کې د مړو شویو کسانو شمیر 2215 او د ټپیانو شمیر 3640 کسانو ته رسېدلی دی. وروسته له دې چې ملګرو ملتونو له پاکستانه د افغان کډوالو د بهیر د درولو غوښتنه وکړه، اسلام آباد ویلي دا پریکړه پاکستان کوي چې څوک باسي او څوک پریږدي. ملګرو ملتونو په روانه اونۍ کې د هیواد د ختیځ له مرګونې زلزلې وروسته پر پاکستان غږ وکړ چې په ډله ییز ډول د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ودروي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان نن یوې خبري غونډې ته وویل چې ټول هغه کسان باید ووځي چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. هغه ویل دا هغه کار دی چې پاکستانی کوي او د اروپا په ګډون بل هر هیواد به هم وکړي. شفقت علي خان زیاته کړه چې دا خاوره د پاکستان ده او دا پریکړه به موږ کوو چې څوک وزي او څوک پاتې کیږي. د دوشنبه په ورځ په پاکستان کې د پی او آر په نوم د افغان کډوالو د استوګنې د کارتونو اعتبار پای ته ورسید او له دې سره د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړ. د برلین اداري محکمې د کډوالۍ د لسګونه عاجلو قضیو په برخه کې د افغانانو په ګټه پریکړه وکړه. د محکمې یو ویاند جرمني خبری اژانس ته ویلي دي چې د قاضیانو د پریکړه د افغانانو له اړوندو لږ تر لږه 22 قضیو سره تړاو لري. په دې اساس اکثرو دغو افغان ښځو او سړیو ته د جرمني ویزې ورکول کیږي. د جرمني د کډوالۍ د منلو فدرال پروګرام په اساس چې د افغانان ګټه ترې اخلي، هغو خلکو ته ویزې ورکول کیږي چې په خپل هیواد کې ژوند له خطر سره مخامخ وي. لږ تر لږه 2000 افغانانو دې پروګرام ته نوملیکنه کړې او د جرمني د ویزو په تمه دي. د جرمني د کډوالو د منلو لږ نې سره سره پاکستانی چارواکو په دې ورستیو کې یو شمېر د افغانان نیولې او ځینې افغانستان ته ستنه کړې دي. او د ایتالیا مشهور فیشن ډیزاینر جورجو ارماني د یو نوي کلونو په عمر ومر. ارماني د یو ډیزاینر هنري ذوق د یو سوداګر له هوښیارۍ سره یو ځای کړ او د شاوخوا 1.2 میلیارد ډالرو کلنی عاید سره شرکت رهبری کاوه. دا وخت د ارمانی شرکت ارزښت تر 10 میلیارد ډالرو اوړي. د جورجو ارمانی نوم د عصري ایتالوي سټایل او ښکلا سره مترادف دی. ارمانی د لوکسو او ښکلو جامو ترڅنګ اترونه، سنگارتوکي، د کور لوازم، ګلان او ان چاکلیټونه جوړول. فوربس مجلې د جورجو ارمانی نوم د نړۍ د 200 غوره میلیاردرانو په ډله کې یاد کړی دی. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدر منوریدونکو نن جمعه مبارکه ده. د 1404 هجری لمریز کال د وګی اسمبلې 14مه ده چې د 2015 میلادي کال د سپتمبر له 15 نیټې سره برابر ده. را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. په راپورونو کې به واورئ چې په کونړ او ننګرهار کې بیګانیو او نن سهارنیو زلزلو خلک سخت ورخطا او اندېښمن کړي.
سرسری ټپیان خو ډېر دي چې حوزوي روغتون ته تګ نه غواړي. مثال هغه بندل ته په صحاوي شخصي کلینیکونو کې مثال د خبرې چا لاس پک شوی ده، چا خپه خوږه شوی ده.
د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره وایي چې د ختیځ زلزلو د 2016 ماشومانو ژوند اغیزمن کړی دی. په یو بل راپور کې باوري چې نن د بسپنې یا خیریه کارونو نړیواله ورځ ده.
د ټول د سکانو د دندوانو د طرفه 200 بوجیوړو د 200 لتر سره د سل جوړه جامې خپل وادوالو کونړ ولایت کې چې کوم زلزله زپون کړي هغه سره مرسته شوې ده.
نور مطالب هم لرو. په یو راپور کې باوري چې په خوست کې د کرکټ لوبغاړي او مینوال غواړي چې هلته د کرکټ یو لوی اکاډمي جوړ شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
سموک راغله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارخونه تاسو ته وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته د هیواد په ختیځ کونړ او ننګرهار ولایتونو کې له تېرې شپې راهیسې شویو زلزلو تر څلوېښتو ډېر نور کسان هم ټپیان کړي دي او ګڼ کورونه یې نړولي دي. په دې ولایتونو کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو او د زلزله ځپلو ولسوالیو او سیمو اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته وویل که څه هم د تلفاتو اړوند تر اوسه ورته دقیق معلومات نه دي رسېدلي، خو د دوی په وینا ټپیان یې حوزوي روغتونونو ته لیږدولي او نور خلک له ویرې په پټیو او ډاګونو کې شپې ورځې تېروي.
د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ د شګې سیمې اوسیدونکی سردارولي ساحل دی چې وایي د پنجشنبې شپې ناوخته د سپتمبر څلورمه او نن جمعه سهار وختي د سپتمبر پنځمه زلزلو یې ګڼ کلیوال زوبل کړي او ګڼ کورونه یې ویجاړ کړي دي. ساحل ازادي راډیو ته وویل چې د ټپیانو وضعیت ښه دی.
کورونا خو ډیر ویجاړ شوی، مثال درز در شوی دی، خراب شوی دی، نور دا سرسری ټپیان خو ډیر دی چې حوزوی روغتون ته تک نه غواړي. مثال هغه بندل ته په صحوی شخصي کلینیکونه کې مثال د خبرې چا لاس پک شوی دی، چا خپ خوګه شوی دی، د چا سر لګیدلی دی، دغه زخمیان خو ډیر دی سرسری زه، او دا ولس نفره ان شاء الله تایید دی چې دغه به حوزوی روغتون ته انتقال شوی.
د دې ولایت د رینور ولسوالۍ یو اوسیدونکی یونس بیا وویل چې د تېرې شپې زلزلې کور په بشپړ ډول نړولی، خو دوی ته پکې څه زیان نه دی اوښتی. دا یې زیاتوي چې اوس دوی بې سرپناه پاتې دي.
زیان رسېدلی دی، کوټې ناستې اوسېدلو زیان نشته دی، بس خیمه مال او خیمه کې ژوند کوو.
په ننګرهار کې د طالبانو حکومت رسنیو دفتر رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي چې د ننګرهار د رینور ولسوالۍ مشګنډول، ستان او املی کلیو کې د تېرې شپې زلزلې له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون 22 تنه ټپیان شوي دي. په دې بیان کې راغلي چې د پیښې له ځایه 13 ټپیان په امبولانسونو کې حوزوي روغتون ته لیږدول شوي چې لاس تنه یې رخصت او درې تنه بستر دي، خو په ټکو یې روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. بیان کې راغلي تېره شپه د رښتار په کچه 5.6 درجې زلزله وسوه چې په درې نور او کوز کونړ ولسوالیو کې ګڼ کورونه هم ونړول او یو شمېر یې تخریب کړل. ننګرهار لپاره د طالبانو د حکومت اطلاعاتو کلتور رئیس احسان الله ساجد په دې اړه د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار درې نور ولسوالۍ او خیوي ولسوالۍ طرف ته ډېر کورونه هم نړولي وو، خو اکثره خلک په کورونو کې نه اوسېږي ځکه روزانه د زلزلې ټکانې. همدا وجه وه چې ځاني تلفات ډېر نه لرو. بیا صحي ټیمونه ما ته ور ورسېده، صحت امین امبولانسونه هم ور ورسېده.
دغه شان د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکي او په دیوګل ولسوالۍ کې موجود له زلزله ځپلو سره د مرستو په برخه کې رضاکار ځوان نثار احمد احمدي ازادي راډیو ته د تېرې شپې د زلزلې په اړه وویل.
دیوګل کې فل حال په تازه زلزلو کې نږدې 4 کورونه دا مکمل ویجاړ شوي دي. خوشبختانه چې زیانونه نه لري او نږدې 12 کورونه داسې دي چې د هغې دیوالونه تخریب شوي دي، په کورونو کې درزونه راغلي دي او بیخي دا سوګنې نه وتې دي. نور موږ سره په ساحه کې یو رضاکار ځوان هغه موږ سره زخمي شو چې د زلزلې په وخت کې د غره نه ډبرې راغلې او د هغه په خو لګېد، خو هغه سر سدي زخمي دی. انشاءالله نن بیا هم په ساحه کې موجود دی او تازه حالات فلحال داسې دي چې ویره خپره ده د ولسونو په زړه کې. تر دې حده ویره خپره ده چې چاو د ګیلاس نه د شاخ په ولګېږي هم ټول منډې وي. دا عجلو مرستو ته اړتیا لري دا خلک.
که څه هم نثار احمد وایي چې د کونړ ولایت د سید جمال الدین پوهنتون درې محصلین چې په لیلیا کې وه د زلزلې پر مهال د ځان ژغورنې لپاره له تعمیره د ځان غورځولو له امله زوبل سوي، خو د دغه پوهنتون علمي تحقیقاتي څانګې مرستیال سید اصغر هاشمي ازادي راډیو سره خبرو کې د خبره رد کړه او وی ویل چې د زلزلو له ویرې هیڅوک په لیلیا او تعمیرونو کې نه پاتې کیږي او ټول محصلین پټیو ته استول سوي. کنر لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس نجیب الله حنیف هم ازادي رادیو ته وویل
زلزله خو بس بار بار کې تقریبا مثال نه را دی خو د وزر وشوله هغه مشکل سره مخ دی لارم یو مزار درې ته به لار بند شوې دا یو موټر هم نغار ګټه چې کوم راغلی غولان نکړی دی زخمین لرو خو لا دقیق شمار معلوم نه دی چې څومره زخمین دی
گڑ کورنۍ رسنیو د کنړ ولایت ځای چارواکو په حواله راپور ورکړی چې وروستۍ زلزلو کې دغه ولایت کې هم تر شل کسان زوبل سوي دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس خبر ورکړی چې لغمان کې د تېرې شپې له څو پرله پسې زلزلو له امله 9 تنه ټپیان سوي دي. په خبر کې دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د والي ویاند عبدالملک نیازی په حواله راغلی چې دا کسان د زلزلې پر مهال د منډو او ګډوډیو له امله ټپیان سوي دي. د کنړ ولایت د چوکۍ، ناړۍ، وټپور، دیوګل او چپې درې ولسوالیو او د ننګرهار، خاص کنړ، درې نور، خیوې ولسوالیو، بیلابیلو کلیو او جلال آباد ښار اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې د تېرې شپې راهیسې د ځایي وخت تر غرمه مهاله د درې ځلو شدیدو زلزلو او ټکانونو خبره وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د کنړ ولایت د دیوګل او چوکۍ ولسوالۍ ځینو زلزله ځپلو او د قربانیانو کورنیو پرون پنجشنبه د سپتمبر په 4مه ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د کورنۍ ځینې غړي یې تر خاورو لاندې پاتې دي، هغه څه چې د طالبانو حکومت یې هم تاییدوي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په خپله ایکس پاڼه په خپور کړي بیان کې د پنجشنبه په ورځ تر ناوخته د سپتمبر په 4مه د وروستیو زلزلو له امله د مړو شویو کسانو شمېر 2215 تنه او د ټپیانو شمېر 3640 کسان اعلان کړل. خو په خبره یې د ژغورنې عملیاتو پرمختګ کې ښایي د شمېرو کې بدلون راسي.
په راپور کې مو واورېدل چې په کنړ او ننګرهار ولایتونو کې بیګا او نن سهار یو ځل بیا د زلزلې ټکانونه وشول او زیات خلک یې ورخطا کړل. د ماشومانو د ساتنې صندوق یا سیف د چلډرن اعلان کړی چې د افغانستان په ختیځ کې وروستۍ زلزلې د څه باندې 2,60,000 ماشومانو ژوند اغیزمن کړی دی. د سازمان نن په یو راپور کې اندېښنه څرګنده کړې چې د زلزلې پرله پسې ټکانونو هغه ماشومان سخت ویرولي دي چې کور او کورنۍ له لاسه ورکړي دي. په عین حال کې یو شمېر هغه ماشومان چې د زلزلو له کبله زیانمن شوي او د کورنۍ غړي یې پکې مړه شوي دي وایي چې په سختو شرایطو کې ژوند کوي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. فیروزه عزیزی د موضوع نور جزئیات اوروي.
د کنړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی 12 کلن جواد دی چې وایي د روانې اونۍ د یکشنبې د شپې زلزلې د ده د مور، یو ورور او یوې وړې خور په ګډون د کورنۍ درې غړي ترې اخیستې دي. د جمعې په ورځ د سنبلې په 14مه ازادي راډیو ته وویل چې نشپاک کسیز کورنۍ څخه یوازې درې تنه غړي ژوندي پاتې دي چې پلار یې په ټپي حالت کې د جلال آباد په روغتون کې بستر دی او دی له خپلې یوې کوچنۍ خور سره اوس خپل د تره زامنه په کور کې اوسیږي. جواد چې له رامنځته سوي وضعیت سخت مایوسه ښکاري وایي د کورنۍ له غړو پرته ژوند ورته معنا نه لري. زلزلې وروسته ټکانونه لا هم دوام لري او شپې تر باران لاندې تیروي. جواد لمرستندوی مؤسسو غوښتنه کوي چې د ده په ګډون د زیانمنو خلکو وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي ځکه په خبره یې په داسې حالاتو کې دوی جدي ملاتړ او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د کنړ ولایت د دیوګل ولسوالۍ اوسیدونکی 40 کلن حمیدالله د دې اونۍ د زلزلې ځپلو دی. دی وایي چې کوچنی ورور یې عبیدالله په وروستۍ زلزله کې مړ او مور او دوه خویندې یې ټپیان او دا مهال روغتون کې بسترې دي.
ماشومان زیاتره چې باندې کې ګډ کډو بوتو په لږو کډو مور او خویندې او دا کوم چې زخمي نه ځم بس زړه راويست په مړ کې کوم کنه دا مورور نو کالو خاور کډو به موږ راويستلو زایو مدرسه په هغه لسه کې و شاګردو تب کې لا داخل کړم
د څرګندونې داسې مهال دی چې تازه د ماشومانو د ساتنې صندوق سیف د چلډرن اعلان کړی چې د افغانستان په ختیځ کې زلزلې د څه باندې 2,08,000 ماشومانو ژوند اغیزمن کړی دی. د غیدارې د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر په 4مه په یو راپور کې د ملګرو ملتونو په حواله ویلي چې د افغانستان په ختیځ کې د وروستۍ زلزلې له امله لږ تر لږه 280 ماشومان یتیمان شوي دي. د ماشومانو د ساتنې صندوق سیف د چلډرن د خشان اندېښنه ښودلې چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلو ټکانونو هغه ماشومان چې په 13 کلونو کې په مرګونو زلزله کې بې کور او کورنۍ شوي ډېر ویرولي دي. د راپور په ټکو زرګونه ماشومان سمدستي مرستو او اوږدمهاله رواني ټولنیز ملاتړ ته اړتیا لري. د یکشنبې په شپه ناوخته د اګست په 1.5 د ریختر په کچه شپږ درجې وې زورورې زلزلې د ننګرهار او کونړ ولایتونو بیلابیل ولسوالۍ ویجاړې کړې. د ښځو او ماشومانو په ګډون زرګونه کسان مړه او ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت د بیان مرستیال الحمدالله فطرت د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان په ختیځ کې د یکشنبې د شپې د مرګونې زلزلې له امله د مړو شمېر له 2,200 او د ټپیانو شمېر له 3,640 اوښتی دی. نوموړي زیاته کړې چې لا هم د ورکو او بند پاتې کسانو د لټون او ژغورنې هڅې روانې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د هیواد په ختیځو ولایتونو مخصوصا په کونړ او ننګرهار او همداراز شاوخوا سیمو کې د روانې اونۍ د زلزلې چې تر اوسه پورې هم ټکانونه روان دي د دې موضوع په اړه د خبرونې په دوام کې راپورونه لرو. همداراز وابورئ چې نن د بسپنې یا خیریه کارونو نړیواله ورځ ده. په دې اړه د راپورونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته چې بیا هم تر ډیره د افغانانو له مسایلو سره تړلي مسایل دي. په جرمني کې سږکال افغانانو تر ټولو زیات د سیاسي پناه غوښتنه کړې ده. اروپایي چارواکي د دې کار لوی علت د اروپا د محکمې هغه پریکړه بولي چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې له ښځو سره چلند د زور زیاتی عمل وبلل شو. صفی الله ستانکزای او په دې اړه نور تفصیل.
سکال په جرمنی کې 1,509 افغانانو د پناه غوښتنې کړې دي. د جرمنی د مهاجرت او کډوالو د فدرال ادارې د جمعې ورځې د ارقامو په اساس د افغان پناه غوښتونکو د شمیر د هغو 100,000 کسانو په ډله کې چې جرمنی کې د اگست تر پایه د پناه غوښتنې ثبت کړي د یو هیواد د اوسیدونکو تر ټولو لوړ شمیر دی. د پناه غوښتنې اړوند 100,000 کې 25,086 نورې تعقیبي وي. هغه اصطلاح چې د پناه غوښتونکو حالت د حقوقي شرایطو او د نویو شواهدو د ترلاسه کېدو په خاطر بدل شوی. په دې تعقیبي د شو کې هم د افغانانو تر ټولو زیاتې وې ځکه 4,015 د افغان ادبا وې او پکې الکتر لګه 9,109 دوسیې د افغان میرمنو لخوا ثبت شوې دي. لدی سره سره سګ 2015 کال د تیر کال په نسبت د پناه غوښتنې قضیې څناڅه کمې شوې. په اگست میاشت کې د پناه غوښتنې 1,003 دوسیې ثبت شوې وي. حال دا چې د 2014 کال په اگست کې 8,408 قضیې ثبت شوې. سره لدی چې سکل د پناه غوښتنې عمومي شمیر راټیټ شوی خو بیا هم جرمن چارواکي د افغانانو د پناه غوښتنو په شمیر کې د زیاتوالي لوی لامل د اروپایي ټولنې د عدالت محکمې د 2014 کال د اکتوبر د 4مې پریکړه یادوي. هغه وخت یادې محکمې پریکړه کړې و چې افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو سیستماتیک او ټولیز تبعیضي اقدامات چې پکې پر تعلیم، کار او سفر بندیزونه، جبري ودونه او ګڼ نور محدودیتونه شاملېږي، افغان ښځې د هغوی د جنسیت او ملیت په اساس په اوتومات ډول د نړیوال خوندیتوب مستحقې ګرځوي. د محکمې د یاد اقدام په اساس باید اروپایي هیوادونه انفرادي مسلو او دوسیو ته لپام پرته هغو افغان ښځو ته پناه ورکړي چې له خپل هیواده راوتلي دي.
پراپور کې مو واورېدل چې په جرمني کې سکل تر ټولو زیاتې د سیاسي پناه غوښتنې افغانانو کړې دي. البته قدرمن اوریدونکو که تاسو د دې راپور جزئیات غواړئ او یا وړی چې د او نورو مسایلو په اړه مطالب په تفصیل سره وګورئ نو د ازادي راډیو وبپاڼې ته ورشي او هلته د نن ورځې خبرونه او همداراز پخوانی خبرونه په زړه پورې راپورونه په زړه پورې مرکې وګورئ او خوند ترې واخلئ. د ازادي راډیو د وبپاڼې پته د ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org.
له خبرونو ور اخوا
په کونړ ولایت کې ل یک شنبه ورځ راځي پیل شو یو زلزلو مصیبت زپلو ته لبیلا بیلو ولایتونو او همدرس د بهر میشتو افغانانو لخوا خیریه هڅه او مرسته روانې دي. د زلزلې زرګونه کسانو ته د ستر او مال زیانونه راولې دي. د ټولنیزو چارو او خیریه کارونو یو شمیر کارپوهان زیانمنو خلکو ته د مرستو راټولول ښه او نیک اقدام بولي، خو په دې برخه کې په ځینو مهمو ټکو هم ټینګار لري. د کونړ له زلزله ځپلو سره د مرستې داسې مهال کېږي چې نن د سپتمبر 15مه د خیریه کارونو او بسپنې له نړیوالې ورځې سره هم برابره ده.
چې شپه وشوه د سهار کې راغلو نو ځانم دلته راورسول، دلته بیا کلی په مکمل ډول باندې ویجاړو، لارې بندې وې، لاره کې به هر څوک راتلل بس بیلچاو میتاب یې راخیسته او تر هغه ځای ځان رسوغه.
د پکتیا ولایت اوسیدونکی د یو خیریه بنسټ مشر تلالی والدی وایي چې زلزله وشوه شپه په شپه یې له خپلو شپږ کسو ملګرو سره حرکت وکړ او سبا یې ځانونه کونړ ولایت ته راورسول، بیا نورګل ولسوالۍ ته ولاړل چیرې چې په خبره یې وضعیت ډېر خراب و. نوموړي وړاندې ازادي راډیو ته وویل
ډېر ضرورت خوراکي مواد او اوبو ته څنګه خلکو لپاره چې هم خلک د کومک لپاره راغلي او په زرګونو پلکونو خلک ول چې دوی هلته خلک راباسل د غو لپاره بیا موږ هغه خپل وس اندازې پورې اوبو خوراکي مواد راوړل، اوس هم همدغه غلطي تر څو حالات نورمال شي او بار بار زلزلم کیږي.
د یک شنبه د اگست یو دېرشمې د شپې نه وخته د ریختر په کچه شپږ درجې زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ، ننګرهار او لغمان کې خلکو ته درانه زانیا او مالی زیانونه واړول. د طالبانو حکومت د مړو شمیر له 2200 او د ټپیانو له 3600 پورته ښودلی دی. اسلامیک ریلیف مرسته رسوونکي سازمان بیا ویلي چې د کونړ مرګونی زلزلې شاوخوا 90% ودانۍ په بشپړ ډول ویجاړې کړې یا زیانمنې کړې دي. د کونړ زلزله ځپلو سره د افغانستان له ګوټ ګوټ خلکو د ژغورنې د عملیاتو په برخه کې د مرستې ترڅنګ د لومړنیو اړینو موادو او وسایلو لکه د اوبو، خوړو، درملو او سربناو مرستې هم کړې دي. د افغان هندوانو او سیکانو سرتاسري ټولنې هم له زلزله ځپلو سره د لومړنیو خوراکي توکو مرسته کړې ده. د دغې ټولنې مشر منجیت سنگ لامبا د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زمونږ د کوم په نمایندګۍ د ټول د سکانو د دندوانو د طرفه د 200 بوجۍ اوړو د 200 د تر سره د سل جوړه جامې دا مونږ مرسته خپل وادوالو کونړ ولایت کې چې کوم زلزله ځپون کې دي هغه سره مرسته شوې ده او نور هم مونږه خبرې چارې روان دي.
ښاغلی لامبه وایي دوی بهر کې هم خپلو شوراګانو سره په اړیکه کې دي چې مرستې را جلب کړي. د یادونه ده چې په یو شمیر هیوادونو کې افغانانو والله مخه دا کار کړی دی. سویډن کې د مرستو راټولونکي کمپاین وغړي ولایت خان امید زادران د سپتمبر په 15مه ازادي راډیو ته وویل
په سویډن کې مشت افغانانو بالخصوص د سویډن معلومو په خار کې مشت افغاني ټولنو بیرانه غونډه کړې و چې موږ به بس پنه راټولو او یک شمې تر ورځې پورې چې څونه پیسې راټول شوې هغه به د کونړ د زلزله ځپلو یو سره مرسته کوو.
ښاغلی زدران مې په نورو اروپای هیوادونو، کاناډا او امریکا کې هم ورته هڅې پیل شوې دي. د ټولنیزو چارو او خیریه کارونو یو شمیر کارپوهان له دې ډلې مجیب لحاظ بیا وایي زیانمنو او اړمنو ته د مرستو راټولول ښه کار دی، خو په خبره یې ځینې مهم ټکي دي چې باید په پام کې ونیول شي. ښاغلی لحاظ ازادي راډیو ته وویل
په کار دلته دا ده چې هر هغه څوک چې مرستې کوي د حساب ورکونې په خاطر باندې یو کیته راټول شي، یو ځای ته لبل خوانه سروي او شمیرنه باید موجوده ووسی، باید په ټولو سیمو کې په منظمه توګه تر د خلکو ترمنځ وویشل شي چې مستحق خلکو ته باید ورسیږي.
د ملګرو ملتونو په شمول بیلا بیلو نړیوالو سازمانونو کونړ کې د خلکو وضعیت کړکېچن بللی دی او دوی ته د مرستو پر رسولو تاکید کړی دی. د طالبانو حکومت وایان ذبیح الله مجاهد تر زلزلې وروسته په یوه خبري غونډه کې له ټولو خیریه بنسټونو غوښتي و چې له زلزله ځپلو سره مرستې وکړي، خو ټینګار یې کړی و چې مرستې د جوړې شوې کمیټې له لارې وکړي څو په خبره یې په شفاف او سم ډول سره تر اغېزمنو او مستحقینو ورسیږي. د یادونه ده چې مخکې تر دې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د طبي پیښو زیانمنو ته د مرستو راټولولو په برخه کې د شفافیت په نشتون انتقادونه شوي وو او اړمنو شکایت درلود چې دوی ته د طالبانو حکومت او هم خیریه بنسټونو لخوا لازمې مرستې نه دي رسیدلې. نن د سپتمبر 15مه د خیریه کارونو له نړیوالې ورځې سره هم برابره ده. ملګرو ملتونو دا ورځ 2012 میلادي کال کې په دې نوم نوولې ده. د دې ورځې لمانځنې موخه د خیریه کارونو د مثبت اغېز په اړه د عامه پوهاوی لوړول دي. د دې ورځې لمانځنې موخه د خیریه کارونو د مثبت اغېز په اړه د عامه پوهاوی لوړول او ورته د خلکو او سازمانونو هڅول دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، د مخام په 2 بجو د ژوند رنگرو پروگرام کې د هیواد په ختیځ کې د شویو زلزلو له زیانمنو او هغه رضاکارانو سره خبرې کوو چې له زیانمنو خلکو سره مرستې کړې دي. اوریدو ته را سره اوسئ.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د هم د خبرونه ورستای راپور. په خوست ولایت کې د کرکټ لوبغاړي غواړي چې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د کرکټ اساسي او پر اړینو وسایلو سمبالې اکاډمۍ جوړې شي. دوی وایي چې په خوست کې د کرکټ د مسلکي زده کړو مینوال ډیر دي، خو په خپلو نږدې سیمو کې د دې لوبې روزنیزو مرکزونو ته لاسرسی نه لري. خوست یو لوبغاړو دا څرګندونې پرون په دې ولایت کې د یوې نوې کرکټ اکاډمۍ د پرانیستنې پر مهال مشال رادیو ته وکړې.
خوستی لوبغاړي د کرکټ بورډ له ادارې او د ټولنې له پانګوالو غواړي چې د ځوانو لوبغاړو د تخنیکی او مسلکي روزنې په خاطر دی د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې ورته د کرکټ مجهز اکاډمۍ او روزنځایونه جوړ کړي. دوی په دې ولایت کې د مجیب الرحمن کرکټ د وینو اکاډمۍ د پرانیستو پر مهال زیاتوله، په دې ولایت کې د کرکټ لوبغاړي ډیر دي او له مسلکي زده کړو او د مهارتونو له حاصلولو سره یې لیوالتیا لري. د یاد اکاډمۍ منیجر نوید الله متنوال مشال رادیو ته ویل،
څومره وخت چې مجیب الرحمن په افغانستان کې وي نو ان شاء الله به دولت په اکاډمۍ کې لوبغاړو سره پوار بخش کې دای کومک کې روزنه بویر کوي. د ترڅنګ ابراهیم زادران، نور علي زادران شو دا په خپل هغه لوبغاړ دي چې د نړیوال کرکټ تجربه لري، د موږ سره به دولت ان شاء الله په اکاډمۍ کې موجود وي. او د دې ترڅنګ موږ د اکاډمۍ لپاره ریګولر د بالینګ او د بیټینګ او د فیلډینګ روزونکو هم لرو.
خوستی لوبغاړي زیاتوي په نړۍ کې د نورو رزمي او عادي ورزشونو په شان د کرکټ پرمختګ هم چټک دی او هیوادونه د لوبغاړو مسلکي زده کړو ته پام کوي، ځکه په اوسني وخت کې یوازې مسلکي او مهارتونو سمبال ځوانان په لوی میدانونو لوبېدلی شي. یو تن لوبغاړی جمشید زدران وایي،
لوبغاړی ته یو سہولت جوړیږي، هغه نه بیا پلیئر جوړیږي، او لوبغاړی یو ښه کرکټر جوړیږي. او لوبغاړی ته سہولت نه وي کنه هغه بیا مخته تګم نشي کولای. څومره سہولت اکاډمیانو جوړی شي هغومره به لوبغاړی مخته ځي، سټار باور نه جوړیږي.
د خار په شان د خوست په اطرافي او کلیوالي سیمو کې هم د کرکټ مینوال ډیر دي او خلک او ځوانان ډیر خوښوي، خو هلته د روزنې، پالنې او تمرینونو اسانتیاوي په نشت حسابيږي. یو بل لوبغاړي اسحاق ویل،
نو مونږ ډیر خصلو کې ځل تمون ته کډمای جوړه کې کټ ډیر زمينه بربريږي، داسې کسون ډیر نورا تکړه کېږي د کډمای سره. چیر د کډمای کې خکري کټ شي په کلو کې روخ کرکټ نشي، سړای چې غورځي ډاکټر ته نه انجری کېږي. کډومای کې خاکري کټ شي کوچون وی هغه ډیر کومه کې سنس کې.
بلوري ته د کرکټ د برخې مبصرین او روزونکو هم د ځوانو لوبغاړو د روزنې لپاره د اساسي او پر اړینو اسانتیاو سمبالو مرکزونو او اکاډمیو پر اړتیا ټینګار کوي او د ټولنې لښتمنو وړي چې په دې برخه کې د پانګونه وکړي. د خوست کرکټ بورډ وایان اکبر سمون ویل،
به دا زیات ارتیا ده په خوست ولایت کې په دغه برخه کې، ځکه موږ په دې برخه کې زموږ اکاډمۍ چې دغه په نشت پدې معنی چې اکاډمۍ کامې دي، د لوبغاړو تعداد زیات ده، لوبغاړي په زیاته کچه غواړي چې مسلکي کرکټ ته زده کړي، روزنه ترلاسه کړي، نو دغه اکاډمۍ چې په خوست کې موږ لرو دا بسنه نه کوي.
په خوست کې د مجیب الرحمن د کرکټ د نوي اکاډمۍ پرته په خار کې درې نورې نسبتا ښې او معیاري اکاډمۍ، پر رحمت ولی مسرور کرکټ ملي لوبغالي، د پښتونستان پارک په مسعینک لوبغالي او امانی لوبغالي سره جوخ محمد خان کرکټ اکاډمۍ فعالیت لري. خو لوبغالي کرکټ لوبي سره د ځوانانو لیوالتیا ته په کتو لګي بولی او زیاتوي د اطرافي سیمو لوبغالي ورته رسیدنه نشي کولای.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ سموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. له دې سره قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه د لمړۍ برخې پای ته راورسیدو. با په پاتې خبرونه کې تاسو د درسي ساعت د پروګرام اوریدو ته راوړم.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیڅلي نامه سلامونه ونی کې هلي مې ومني درنه سکون کو هله د چیرو غو جوړ بایست او وخت مو هم تر دې مهاله په خیره رسولي وی هله د چي د ژوند چاره به مو شه پر مخ ځینن ورځ به هم د نوريزي پزره پوری موضوع ته تاسو ټول ته شرغلاست وایم هله د چي د لوستر خرني شي بور سره ملتیا وکي او د نوريزي د موضوع څخه کټ واخلي. نن مو موضوع د احساساتو څرګندونه د پته لوست کې مو تاسو د احساساتو د نمولو په حق لول د چي د احساساتو نمول سره ولي پروسه ده او زموږ په عاطفي یا احساساتي روغتیا کې ولې اړین دي او څه اهمیت لري. نن راځو د احساساتو څرګندونه وایو. دا چې احساساتو څرګندونه یعنی څه ډول کولای سو خپل احساسات څرګند کو او ولې یا زموږ سره په ذهني روغتیا کې څه اهمیت لري پر دغه موضوع باندې به وژغېږو او د دې موضوع اړوند به معلومات لاسته راوړو. زیاتره خلک د احساساتو لمخې دوی د سوزو سره مخامخ دي. ځینې خلک په دې باندې نه پوهیږي چې دوی خپل دغه احساس کم احساس چې دوی لري هغه څه ډول په سمه توګه سره هغه څرګند کړي. د احساساتو دغه ناسم ډول سره څرګندول یا دا چې موږ او تاسو په ښه ډول سره خپل احساسات څرګند نه کو یا ښکار نه کو دا موږ ډیر ستړي مخشوش او یوازې کولای شي. زیاتره خلک حتی د خپلو هیجاناتو یعنی هغه هیجان چې دوی په خپل وجود کې لري د هغه توصیف کول ورتیا هم نه لري. یعنی دوی دغه ورتیا نه لري چې څه ډول خپل هیجان ښکاره کړي یا داسې الفاظ داسې کلمې حتی دوی نه لري چې څه ډول دغه خپل احساسات په سالمه توګه په ښه ډول سره په هغه څرګند کړي یا ښکاره کړي. ځینې روانپوهان یا ځینې ارواپوهان دغه سپارښتنه کوي چې په څرګند ډول سره خپل احساسات بیان کړي. یعنی هغه څه چې تاسو احساسوي هغه په ښکاره ډول سره بې له کومې پردې هغه بیان کړي او څرګند کړي. هر هغه څه چې تاسو په وجود کې تاسو احساسوي احساس په وجود کې هغه احساس شتون ولري هغه بې له کومې پردې بې له کومې ستونزې څخه په ښکاره په سم او سالمه توګه سره هغه بیان کړي. ځینې نور بیا وایي چې موږ باید د خپل احساسات په بیان کې متفکر اوسو. یعنی کله چې موږ خپل احساسات ښکاره کوو یا هغه بیانوو موږ باید فکر وکړو آیا زموږ دغه احساساتو بیانول اړین دي؟ آیا زموږ دغه احساساتو بیانول څه ډول اغېزې به هغه ولري؟ څه ډول عکس العمل به د مقابل لوري څخه زموږ د احساساتو په وړاندې ښکاره سي؟ نو ځینې ارواپوهان وایي چې تاسو خپل احساسات بې له کومې پردې څخه په سالمه توګه په ښه ډول سره څنګه چې دي همهغه رقم یې بیان کړي. ځینې نور بیا وایي چې یا د احساساتو په بیانولو کې د احساساتو په څرګندونه کې تاسو متفکر اوسئ، د هغه د احتمالي عکس العملونو په اړه تاسو فکر وکړئ. که چیرې یعنی مخکې له دې چې تاسو خپل احساسات بیان کړئ دغه څخه مخکې دغه فکر تاسو وکړئ چې زموږ د دې احساس په بیانولو سره مقابل لوري به څه ډول عکس العمل وشي، څه اغېزې به ولري د زموږ احساسات. نو دغه ارواپوهان په دوه نظره دي. ځینې وایي چې بې له پردې څخه باید بیان سي، بې له کومې ستونزې څخه په ښه او سالمه توګه. ځینې نور بیا وایي چې موږ باید د احساساتو په بیان کې متفکر اوسو. خو که چیرې موږ او تاسو په دقیق ډول سره دې ته وګورو نو حقیقت خبره دا ده چې زیاتره وخت موږ د احساساتو د څرګندولو وړاندې خپل احساسات نه تجزیه کوو نه تحلیلوو. یعنی مخکې له دې چې موږ خپل احساسات څرګند کړو موږ باید خپل احساسات تجزیه کړو، تحلیل یې کړو چې څه ډول احساس دی وی پیژنو. بلته خبره راځي کېږي د احساساتو پیژندلو ته د احساساتو نمولو ته. نو سره له دې چې زیاتره خلک د دې پوهه نه لري، سره له دې چې خلک په دې برخه کې د ستونزو سره مخامخ دي چې څه ډول خپل احساسات څرګند کړي، خو بیا هم د احساساتو د څرګندولو څخه مخکې تاسو باید خپل احساسات ښه تحلیل کړئ، ښه تجزیه کړئ. احساسات په سالم ډول سره څرګندول بیا دې ته ویل کېږي چې یو څوک خپل احساسات په ښه ډول سره وپیژني. خپل احساسات په سمه توګه وپیژني، هغه په ښه ډول سره درک کړي او داسې څرګند کړي چې ځان یا نورو ته هم تاوان ونه رسوي. نو د احساساتو د څرګندولو څخه مو هدف هم همدا دی چې موږ او تاسې په لومړی قدم کې باید خپل احساسات وپیژنو، خپل احساسات درکو، وروسته هغه احساسات په داسې ډول سره بیان کړو چې نه موږ ته نه هم نورو ته تاوان ورسیږي. دا پروسه بیا د احساساتو د پوهېدو، د هغو په د مثبت مدیریت او همدارنګه د شخصي ودې په اړه د اړیکو په شکولو کې مرسته کوي. یعنی دغه احساساتو بیانول یا څرګندول زموږ د احساساتو په پوهېدو کې، زموږ د احساساتو په مدیریت کې، او تر څنګ یې زموږ په د شخصیت په وده کې او زموږ د اړیکو په شکولو کې زموږ سره مرسته کوي. راځو دې ته چې ولې احساسات په سالم ډول څرګندول مهم دي، یا ولې موږ او تاسې باید خپل احساسات په سالم ډول سره څرګند کړو. اول دا چې ذهني روغتیا ته ګټه رسوي. د احساساتو د ځپلو پر ځای باندې د هغه څرګندول، یعنی بل دې چې تاسې خپل احساسات وځپي یا هغه صرف نظر کې، همدا چې تاسې خپل احساسات په ښه ډول سره بیان کړي، دا زموږ سره مرسته کوي تر څو فشار یا ذهني فشار مرکم سي، اندېښنې مرکم سي او خفګان مخنیوي وسي. زموږ اړیکې هم ښه کوي. د احساساتو څرګندول په اړیکو کې باور او پوهه رامنځته کوي. د ځان پوهاوی هم زیاتوي. کله چې موږ خپل د احساساتو د څرګندولو هڅه کوو، دلته دی چې موږ لومړی قدم کې خپل احساسات پیژنو. د خپلو احساساتو پوهه او د خپلو احساساتو څرګندونه بیا تاسو سره مرسته کوي چې تاسو خپل ځان ښه وپیژنی او ښه تصمیم ونیسي. فزیکی فشار هم راکموي. د احساساتو ځپل دا چې تاسو خپل احساسات څرګند نه کړئ، خپل ځان سره وساتئ یا هڅه وکړئ چې خپل احساسات په وجود کې پټ کړئ او هغه څه ډول چې دي هغه سه ښکاره نه کړئ، دلته ممکن تاسو ته د سر درد پیدا شي. زیاتره وخت چې موږ خفه یو، په قهر یا غصه یو، خپل او داسې مثلا موږ خپل هغه احساسات پټوو، هغه څپو او د هغه پر ځای هڅه کوو چې ځان ښه وشو، دلته موږ زیاتره وخت پر سر دردیږي. یعنی د سر دردی ستونزې سره موږ مخامخ کیږو. د وینې فشار مو هم لوړیږي. د معافیت کمزورتیا، یعنی زموږ معافیت سیستم کمزوري کیږي، انرژي مو کمیږي، نو دلته فزیکی فشار هم راکمیږي. نو تاسو هڅه وکړئ چې خپل احساسات په ښه ډول سره څرګند کړئ. بل دا چې انعطاف زیاتوي. د احساساتو سالم مدیریت بیا تاسو ته د ژوند د ستونزو سره د مقابلې وړتیا درکوي. یعنی تاسو چې خپل احساسات وپیژنئ او هغه وکولای شئ چې هغه په ښه ډول سره مدیریت کړئ، نو دلته دی چې تاسو کولای شئ تاسو ته دغه وړتیا خپل پیدا کیږي چې تاسو د ژوند د هر ډول ستونزو سره، د ژوند د هر ډول ننګولو سره تاسو مقابله وکړئ. د احساساتو په څرګندولو کې ننګونی کومې ستونزې لرو؟ موږ د احساساتو په څرګندولو کې اوله ستونزه زموږ او ستاسو دا ده چې خپل احساسات نه پیژنو. یعنی د احساساتو د نه پیژندلو ستونزه د احساساتو په څرګندولو کې یو ننګونه ده. زیاتره خلک خپل احساسات نه پیژني، نه کولای شي چې هغه درک نه دا وړتیا لري. زیاتره خلک بیا د دې څخه بیره لري چې د احساساتو څرګندونه به دا چې دوی خپل احساسات څرګند کړي، دا به په نورو کې منفي عکس العملونه رامنځته کړي. ځینې خلک به زموږ په اړه منفي فکر وکړي. ځینې فرهنګي محدودیتونه دي. ځینې کلتورونو کې د احساساتو ښکاره کول هم یو ډول کمزوري ګڼل کېږي. دا یو بله ننګونه ده چې موږ د احساساتو په څرګندولو کې په نننۍ عصر کې ورسره مخامخ یو. د خبرو مهارت کمزورتیا. په دې موږ نه پوهیږو چې احساسات څنګه په روښانه او اغیزمنه توګه سره بیان شي. دغه مهارت په موږ کې نشته چې موږ خپل احساسات څه ډول بیان کړو په روښانه او ښه شکل سره، داسې چې زموږ د احساساتو څرګندول او بیانول اغیزمن یا تاثیرناک اوسي. راځو د احساساتو د څرګندولو ګټې ته. مخکې چې مهمه یادونه وکړه، زموږ سره کولای مرسته کوي چې ذهني ارامتیا ته ورسیږو، فشار کمیږي، اړیکې مو ښه کیږي. د خلکو سره چې کله خپل احساسات بیانو، پر ځان باور مو زیاتیږي. ځکه موږ خپل احساسات کنټرولو، نو ځکه د ځان باور یا اعتماد به نفس مو هم زیاتیږي. فزیکی روغتیا ته مو هم ګټه رسیږي، ځکه د احساساتو په څرګندولو سره چې کله ذهني فشار کم سو، دلته دی چې فزیکی روغتیا مو نور هم قوي کیږي، فشار کمیږي او عمومي روغتیا ښه کیږي. مګر که چیرې موږ خپل احساسات څرګند نه کړو، ځینې تاوانونه ورسره مخ کیږو. د ځینې تاوانونو سره د احساساتو پټول او په سالم ډول سره د هغه احساساتونه څرګندول بیا کولای سي زموږ په کړو وړو کې، زموږ په چلند کې، زموږ په عکس العملونو کې، زموږ په اړیکو کې او د ژوند په نور اړخونو باندې هم ډېر منفي تاثیر وکړي. د احساساتو پټول بیا زموږ په ذهني روغتیا، زموږ په عاطفي روغتیا هم ډېر بد تاثیرات لري. د د احساساتو په ډول کېدای سي چې زموږ فشار، زموږ اندېښنه، زموږ خفګان نور هم زیات کړي. هغه کم پټ شوی احساس چې موږ هڅه کوو هغه پټ کړو، همدغه پټ شوی احساس کولای سي چې یو ډېر غټ رواني فشار رامنځته کړي یا یو دوامدار رواني فشار سرچینه وګرځي. مثلا تاسو فرض کړئ چې یو کس تازه یو سخت تجربه، مثلا یو خپل ډیر ګران او عزیز کس د لاس ور کړی دی، د دې پر ځای چې غم او اندېښنې احساسات د خپل دغه د غم او اندېښنې احساسات څرګند کړي، هغه د تصمیم نیسي، هغه د پریکړه کوي چې خپل دغه احساسات پټ کړي. یعنی پټ کړي، وخت ورنه کړي، په مدیریت باندې کار ونه کړي، د دې پر ځای د خپل هغه ورځنی چارو ته ادامه ورکوي او خپل دغه احساس پټوي. په دغه وخت کې دغه انسان یا دغه کس کېدای شي چې د خفګان یا د اندېښنې په څیر ځینې دغه احساسات چې دی هغه په دوامدار ډول سره دی تجربه کړي. یعنی هر ورځ د خفه دی، اندېښنه دی، مګر د خپل دغه احساس دی پټوي. دغه احساس بیا په تدریجي ډول سره زیاتیږي او د وخت په تیریدو سره د ځینو مشکلاتو سره د مخامخ کیږي، فزیکی روغتیا ته زیان رسیږي، بلاخره یوازیتوب یا انزوا ته مخه کوي او ګوښوالی ټاکي. د احساساتو نه څرګندونه بیا زموږ په اړیکو باندې هم منفي اغیزه کوي. کله چې موږ خپل احساسات پټ کړو نو نور کسان هم په ښه ډول سره نه صدر کولای او داسې فکر کوو چې نور کسان هم موږ نسو کولای درکو او هغه نور کسان هم موږ نسو کولای په شډه ول سره درک او د فکر کې چې موږ خپل ځان یا موږ هغه ته به توجه یې ځان د هغه څخه لري کوو، چې دا موضوع بیا موږ باور په اړیکو کې راکموي، د تر څنګ پر ځان باور مو لمایځي او کچيري نو د زکه د سالمو اړیکو جوړولو لپاره دا مهمه ده چې موږ خپل احساسات په شډه ول سره څرګند کړو. راځو دې ته چې خپل احساسات سره ول څرګندوالی سو. اول دا چې تر ټولو ښه او اغیزمنه لاره دا ده چې تاسو ژورنالیزم یا د یادښت کولو طریقه وکاروئ. هر ورځ هغه کم احساس چې تاسو لري هغه کولای سي ولیکئ او دا دې دغه کار به تاسو عاطفي پوهه شې کوي، دا به تاسو ته فرصت درکوي تر څو تاسو خپل هغه پرسوي افکار، پرسوي احساسات تاسو آزاد کړئ، هغه تحلیل کړئ او هغه تاسو خپل احساسات په شډه ول سره مدیریت کینو. ځکه تاسو یوازې یو کوچنی یادښتي کتابچه ته ضرورت لري، هر ورځ خپل احساسات پکې ولیکئ. دوهم د غوسه سلامت څرګندونه ده. غوسه چې دی هغه یو طبیعي احساس دی، نو د هغه څرګندول هم ډیر مهم دی. د دې پر ځای چې تاسو خپل غوسه په فزیکی یا د خبرو د لارې څرګند کی، تاسو کولای شئ خپل دغه احساس د سپورتي فعالیتونو د لارې د نورو آرام کوونکو هغه څه چې تاسو ته آرامتیا درکوي، د هغه فعالیتونو له لارې خپل دغه د غوسه احساس خپل د ځانه آزاد کی. مثلا تاسو کولای شئ جیم ته ولاړ شئ یا کلب ته ولاړ شئ، کولای شئ په مناسب ځای کې خپل غوسه خالي کې یا هم کولای شي چې په دې حق له نور سره خبرې وکړي. دریم د ویر سره د مقابله د لارې د خبرو کولو طریقه. مثلا کچري تاسو د بیر احساس لري، تاسو هڅه وکړئ چې د یو باوري شخص سره خبرې وکړي، خپل نظریات د هغه سره شریک کړي. دا وایي چې تاسو د څه څخه بیریږي، ولې بیریږي، نو یعنی خپل د خبرو کولو د لارې تاسو کولای شئ خپل دغه د ویرې د احساس سره مقابله وکړي. د غم او درد څرګندول. غم او درد بیا بل احساس دي. کچې تاسو سره مخامخ شئ نو هڅه وکړئ چې دا هم څرګند کړئ د طبي لارو، مثلا د ژړا کولو د لارې یا د دې احساساتو په اړه د خبرو کولو د لارې. مثلا فرض کړئ چې ستاسو یو ملګری ستاسو څخه لیرې شوی دی او د هغه ډېر یادونه ستاسو سره دي، نو د دې احساس د پټولو پر ځای تاسو کولای شئ په یو آرام ځای کې کښېنئ، د هغه وژاړئ، وروسته بیرته خپل ځان آرام کړئ او خپل هغه کوم احساس چې دی هغه په مکمل شکل سره تاسو خپل ځان سره آزاد کړئ. نو د غم او درد احساس څرګندول هم اړین دي. په پایله کې دا چې په سالمه توګه خپل احساسات څرګند کړئ، خپل هیڅ احساس مه پټوئ، هر هغه احساس چې تاسو لري هغه په سالمه او ښه ډول سره ښکاره کړئ. دغه پروسس موږ سره مرسته کوي تر څو د نورو سره د همدردي او ژورې اړیکې رامنځته کړو او خپل د ژوند کیفیت ښه کړو. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول پر یو مهربانه لفظ سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چلی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
د دلو مهربان را پس پیچلی نما سلامونه اونی که هیلی میومنی در نوست کون که هیلی در چی روغاو جور بایست ها وقت پا موهام دارج محال پا خیره رسولی بی تا سطولو تا دنن روزی الوست شرق لست و ایم نن موضوع دا احساساتو لپاره جان پاوله را نده پا دیلوست که با موجو تاسی د احساساتو لپاره د ځان پاملرنې په هکله وپوهیږو چې د دې موضوع مطلب څه دی او په دې لوست کې به د ډېرو په زړه پورې موضوعاتو اړوند موږ او تاسې معلومات لاسته راوړو نو هیله ده چې د لوست راخلنی شي بوره سره مل پاتې سي او تاسې هم د دې موضوع څخه ګټه واخلئ. درنو زده کوونکو په تېرو لوستونو کې موږ احساسات پیژندلي وه. د احساساتو نومول مو وپېژندل دا چې خپل احساسات څه ډول نومولی سو او تر څنګ یې دا چې خپل احساسات څه ډول څرګندولی سو. د احساساتو لپاره ځان پاملرنه هغه ګامونه دي یا هغه اقدامات دي چې هغه د عاطفي او رواني روغتیا د شواري لپاره اخیستل کیږي. یعنی هر کله چې موږ خپل د احساساتو لپاره ځان ته پاملرنه وکړو نو دا یو ګام دی چې موږ خپل عاطفي یا رواني روغتیا ته ورسیږو. یا په یو عاطفي یا رواني روغتیا کې مو شوالی راسي او ذهني ارامتیا یا سکون ته ورسیږو. دا مفهوم دا د داسې ستراتیژیو او د داسې فعالیتونو پر اساس باندې جوړ شوی دی چې تاسو ته دا اجازه درکوي تر څو د خپل احساساتو سره بهتره یا ښه چلند وکړئ او د فشار او اندېښنې کچه راټیټه کړئ. یعنې دغه موضوع کې د احساساتو لپاره ځان پاملرنه د دې مفهوم دا دی چې تاسې داسې فعالیتونه یعنې داسې ستراتیژي او فعالیتونه پر اساس باندې د موضوع یا جوړه سوې ده چې تاسو دا اجازه درکوي تر څو خپل د احساساتو سره ښه چلند وکړئ او د احساساتو په مقابل کې د ښه چلند کولو په ترڅ کې به تاسې خپله هغه کومه اندېښنه چې ده یا هغه فشار چې دی ذهني هغه راکم کړئ. مثلا تاسې فرض کړئ چې د یو داسې حالت سره مخ شوي یاست چې هلته تاسې هر وخت سټرس یا اضطراب یا اندېښنه لري. په ځانګړې توګه مثلا د کار یا د زده کړو د فشار له امله تاسې سټرس لري یا اندېښنه درسره دي. په دغه حالت کې تاسې کولی سي څو ځان پاملرنې ستراتیژي وکاروي، یعنی څو د ځان پاملرنې کړنلارې تاسې وکاروي تر څو دغه د منفي احساساتو د زیاتوالي مخنیوی وسي. هغه کم فشار، هغه کم سټرس یا اندېښنه چې ستاسو سره ده هغه د منځه ولاړ سي. مثلا تاسې د زده کړو امتحان لري، مثلا تاسې امتحان لري، دغه امتحان له امله تاسې ډېر سټرس لري، ډېره اندېښنه لري. نو په دې وخت کې ځینې ستراتیژي دي، دغه ستراتیژي د دغه کړنلارې یا د ځان پاملرنې طریقې ستاسو سره مرسته کوي تر څو دغه سټرس، خفګان یا دغه اضطراب یا اندېښنه چې تاسې د خپل امتحان په هکله لري دا لیرې سي. مثلا دا ستراتیژي عبارت دي د تنفسي تمرینات، یعنی د ژورې ساه اخیستلو تمرین، د نور سره خبرې کول، د احساساتو لیکل، مثبت فکر کول او هم مشوره غوښتل. دا ځینې هغه کړنلارې دي چې تاسو سره مرسته کوي سټرس، اضطراب یا اندېښنه مراکم سي. نو راځئ چې دا ووایو د هرې ستراتیژي په هکله په تفصیل سره خبرې وکړو او دا ووایو چې څنګه کولی سو د دغه ستراتیژي څخه موږ ګټه واخلو. لومړنۍ ستراتیژي یا لومړنۍ کړنلاره چې د هغه تنفسي تمرینات دي. تنفسي تمرینات د سټرس، اضطراب یا د اندېښنې د مدیریت لپاره یو ډېر موثره یا مفیده وسیله ده. ستاسو سره مرسته کوي تر څو سټرس یا هغه اندېښنه چې تاسو لري هغه مدیریت کړئ. دغه تمرینات ستاسو سره مرسته کوي تر څو د ژورو ساګانو په اخیستلو سره تاسې سکون ترلاسه کړئ. نو تاسې هڅه وکړئ کله چې احساس کړئ چې تاسې غوسه، اندېښنه، سټرس یا اضطراب لري، یو ځای، یو آرام ځای تاسې خپل ځان لپاره پیدا کړئ. د څلورو ثانیو لپاره تاسې خپل ساه ونیسئ، بیا په آرام ډول سره خپله دغه ساه بهر کی، خارج کی. دا کار تاسې د څلورو څخه تر لسو واره تکرار کی. ګرانو زده کوونکو، تاسو کولی سئ دغه تخنیک د ورځنی عادت په توګه سره وکاروئ. یعنی هر ورځ د ورځنی عادت په ډول سره تاسې دغه تخنیک، دغه کړنلارې، دغه ستراتیژي تاسې وکاروئ چې دا به ستاسو سره مرسته کوي د غوسې او جدي تنشونو پر ځای باندې د ډېر آرامش او سکون احساس تاسې ترلاسه کړئ. نو هڅه وکړئ تنفسي تمرینات خپل ورځنی عادت وګرځوئ او هر ورځ د څلورو څخه تر لس واري د څلورو ثانیو لپاره خپله ساه ونیسئ او بیا یې په آرام ډول سره بهر کی. ستاسو سره به د سټرس، اندېښنې او اضطراب راکمول کې مرسته وکړي. دوهمه طریقه د نور سره خبرې کول دي. د احساساتو د خپل عاطفي تجربو په اړه خبرې کول، د احساساتو د استرس د مدیریت او د رواني روغتیا د ښه کولو لپاره دا هم یوه مؤثره وسیله ده. یعنی دا یوه ډیره مفیده او ښه طریقه ده چې تاسو د خپلو احساساتو په هکله، د خپل عاطفي تجربو په هکله خبرې وکړي. تاسو ته دغه فرصت درکوي، د خبرې کول تاسو ته دا فرصت درکوي چې خپل احساسات تاسو بیان کړي، پس ښه ډول سره په واضح ډول سره په هغه باندې پوه سي چې دا به کولای سي چې عاطفي فشار او ذهني نرمتیا راکم کړي، او تاسو هڅه وکړي چې خپل دا احساسات په ښه ډول سره بیان کړي، په سم الفاظو سره، په سمه طریقه او سالمه طریقه سره. د دې تر څنګ د دوستانو، کورنۍ یا مشاورانو سره اړیکه جوړول به کولای سي تاسو ته د ملاتړ، د حمایت او همبستګۍ احساس نور هم درکې. تاسو وکولای سي پر یو چا باندې تکیه وکړئ، تاسو ترمنځ مثلا تاسو یو حمایت کوونکی د ځان لپاره پیدا کړئ، او د عاطفي ستونزو لپاره نوي حلونه موندل کې هم تاسو سره مرسته کوي. د دې تر څنګ د سختو تجربو د پروسس کولو لپاره به تاسو کولای سي خپل احساسات بهتره اداره کړئ، او فشار یا هغه تنش دي هغه کم احساس کړئ. دریمه طریقه هم د احساساتو لیکل دي. دا یو ډیره مفیده او مؤثره وسیله ده چې تاسو د خپل احساسات ولیکي. هم دغه د احساساتو لیکل د ځان پوهیدنې لپاره یو ډیره ښه طریقه ده. دغه طریقه به تاسو سره مرسته کوي ترڅو تاسو خپل احساسات، خپل هغه تجربې په واضح ډول سره وپیژنئ. هر هغه څه چې تاسو لیکي تر دې بهتره ده چې تاسو په خپل الفاظو سره بیانوي. یعنی د الفاظو د بیانولو په وخت کې تاسو کولای سي دا امکان لري چې تاسو سمدستي خبرګون ښکاره کړئ، سمدستي عکس العمل ښکاره کړئ، به له فکر کولو خبرې وکړئ. مګر کچیرې تاسو همدغه څه چې تاسو غواړئ ووایئ، تاسو دا ولیکئ پر یو کاغذ باندې، تاسو ولیکئ، دا به تاسو سره مرسته کوي چې به بهتره یا په ښه ډول سره تاسو هغه څه چې غواړئ بیان کړئ هغه ولیکئ. نو د احساساتو لیکن هم یو ډیره ښه وسیله ده. تاسو خپل احساسات او تجربې په واضح ډول سره ولیکي پر کاغذ باندې چې دا به تاسو سره مرسته کوي خپل احساسات په واضح ډول سره وپیژني. دغه کار بیا د عاطفي فشار په ځدول کې هم مرسته کوي. هر کله چې تاسو باندې فشار ډیر زیات وي، هر هغه بد یا منفي احساس تاسو لري، نو هڅه وکړئ چې هغه ولیکي. دا فصل په سلو کې تاسو سره مرسته کوي چې عاطفي یا ذهني فشار چې تاسو لري هغه راکم شي. د ستونزو د بیان کولو لپاره هم یو خوندي ځای چمتو کوي چې په نتیجه کې بیا رواني فشار او سټرس راکمیږي. په ټوله کې دغه لیکل تاسو ته د خپلو عاطفي حالاتو د ثبت کولو لپاره فرصت درکوي چې تاسو خپل عاطفي یا احساساتي حالات تاسو ثبت کړئ، او تاسو کولای سئ د وخت په تیریدو سره د پرمختګ نشي ووینئ چې څومره تاسو پرمختګ کړی دی. دا هم کولای سئ د راتلونکو ننګونو یا د راتلونکو چیلنجونو سره د مقابلې لپاره یو محرک وي. مثلا تاسو فرض کړئ چې د خپل دندې د لاسه کولو څخه ورسته تاسو ډیر د ناامیدۍ او بی ارزښتۍ احساس کړئ. فرض کړئ تاسو خپل وظیفه د لاسه ورکړئ، د وظیفې د لاسه ورکولو څخه ورسته تاسو ډیر ناهیلي او ناامید یاست، ځان ډیر بی ارزښته احساسوي. د دغه احساساتو سره د مقابله لپاره تاسو تصمیم نیسئ چې په یو یاداش کې ولیکي. مثلا په یو کاغذ باندې تاسو د خپل احساسات لیکي، هر هغه احساس چې تاسو د دغه دندې د لاسه ورکولو څخه ورسته تاسو لري، تاسو دغه احساسات ولیکئ. په لومړی ورځ د هغو ورځو سختي او فشارونه تاسو ولیکئ چې تاسو هغه احساسوي چې دا کار به تاسو سره مرسته وکړي چې هغه ذهني عاطفي فشار چې تاسو لري هغه راکم شي. د لیکلو پر وخت باندې تاسو په دې باندې پوهیږئ چې تاسو نه امیدي د لوړو توقعاتو او ټولنیز فشار لامل ده. کله چې تاسو لیکنه کوئ، هغه احساس لیکئ، هغه احساس یا هر هغه څه چې تاسو په ذهن او په زړه کې لري هغه لیکئ، نو دلته تاسو پوهیږئ چې د نا امیدي کوم احساس چې دی هغه د لوړو یا د زیاتو توقعاتو لامل دی یا هم د ټولنیز فشار لامل دی. دغه پوهه به تاسو سره مرسته کوي ترڅو د خپل ځان سره تاسو مهربانه شئ. همدارنګه به دا کولای سي تاسو کولای سي خپل هغه کوم سیوی چې د یکم اسناد تاسو د دندې ترلاسه کولو لپاره لېږلې دي هغه بیا تازه کړئ، د دوستانو سره اړیکه ونیسئ چې دا به د تاسو ته د کنټرول او هڅونې احساس هم درکړي. نو هڅه وکړئ چې هر هغه احساس چې تاسو لري تاسو د ځان سره نوټ کړئ یا ولیکئ ترڅو هغه فشار او عاطفي نرمتیا چې د هغه راکم شي. څلورمه ستراتیژي د مثبت فکر کول دي. مثبت فکر کول د ژوند په اړه یو خوشبینانه نظر دی. تاسو همیشه هڅه وکړئ چې مثبت هغه څه چې منفي دي تاسو مثبت لیدلوری وګورئ. که چیرې هر څومره منفي اوسئ تاسو یو مثبت اړخ ورته وڅړئ، یو مثبت اړخ ورته پیدا کړئ چې همدغه مثبت فکر کول د ژوند په هکله یو ډیر خوشبینه نظر دی چې د تجربو مثبت اړخونه باندې دغه مثبت فکر کول تمرکز کوي. او دا ډول فکر بیا د رواني روغتیا د ښه کولو لپاره، د ژوند د کیفیت د لوړولو لپاره هم ډیر مهم او ډیر ګټور دی. مثبت فکر کول کولای شي چې د سټرس او اندیښنې کچه راټیټه کړي، ځکه چې دا خلکو ته دا هڅوي چې د ستونزو پر ځای باندې د هغو پر حلولو باندې تاسو تمرکز وکړئ. همدارنګه مثبت فکر کول کولای شي چې د ځان باور او پر ځان باندې د اعتماد کچه رالوړه کړي او ښې اړیکې رامنځته کړي. نو هڅه وکړئ چې په هر منفي احساس کې هم تاسو د ځان لپاره مثبت احساس پیدا کړئ. په هر منفي کار کې، په هر منفي نتیجه کې، په هر منفي پایله کې تاسو مثبت افکار یا مثبت فکرونه پیدا کړئ. د ستونزو کچیرې یو ډیره غټه ستونزه اوسه، تاسو د هغه د منفي اړخونو په هکله فکر مکوئ، د هغه پر ځای د دې ستونزې پر حلولو باندې فکر وکړئ چې څنګه په مثبت ډول سره کولای شئ دغه ستونزه حل کړئ. نو څلورمه طریقه همدغه مثبت فکر کول دي چې د رواني روغتیا په ښه کولو کې او د ژوند د کیفیت په ښه کولو کې، د ژوند د کیفیت په لوړولو کې ستاسو سره مرسته کوي. نو هڅه وکړئ چې د ژوند په هره برخه کې تاسو مثبت فکر وکړئ. په پایله کې بیا هم فعالیت دی ځان ته لیک لیکل. د نن ورځې فعالیت مو دا دی چې د ځان لپاره یو لیک ولیکئ. نو ځکه غواړم تاسو د خپل ځان لپاره یو لیک ولیکئ. تاسو په یو آرام ځای کې کښینئ او شروع وکړئ د خپل احساساتو او د هغه چیلنجونو په هکله چې تاسو ورسره مخ یاست. په یاد ولرئ چې خپل په دغه لیک کې خپل د بریاوو، خپل د ځواک او د خپل قوتونو په اړه هم یادونه وکړئ. په پایله کې مثبتې او ملاتړ کوونکي پیغامونه ورکړئ. وروسته له دې بیا چې دغه لیک مکمل شي، یو څه وخت ورکړئ، فکر وکړئ او په لیکلو کې کوم احساسات چې تاسو تجربه کړی دي، چې دا فعالیت به تاسو سره مرسته وکړي د خپل احساساتو په اړه زیاته پوهه ترلاسه کړي او د ځان په لرنې مهارت هم تاسو تمرین کړي. نو تاسو یو آرام ځای انتخاب کړئ، قلم او کاغذ راواخی، د خپل احساساتو په هکله، د خپل ننګونو یا چیلنجونو په هکله چې تاسو ورسره مخ یاست هغه په هکله ولیکئ، د خپل بریاوو په هکله، او په پایله کې خپل ځان ته مثبت او حمایت کوونکی پیغام ورکړئ. نو دا فعالیت حتما ترسره کړئ. د نن ورځې درس مو هم دومره و. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یو بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو دره حضور ته حاضرې یو، تاسو ټول په یو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شي چری دادا
Thank you.